द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو ریډونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2020 کال د اگست 15 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته سمینه احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوشی د خبرونو سرټکو ته د افغان طالبانو یو پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلې دي په دغه ملاقات کې په افغانستان کې د امن په عمل کې راغلي پرمختګ بین الافغاني مذاکرات زر تر زره شروع کول او ورسره په نورو موضوعاتو هم بحث شوه د پاکستان دوا اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او جمعیت علما اسلام یو ځل بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد احتجاجي تحریک شروع کول فیصله کړی ده خو د واکمن ګوند یو صوبایي وزیر وای اپوزیشن ګوندونه دي تر راتلونکو ټاکنو پورې درې کاله نور صبر وکړي او د ریپبلیکن پارټۍ لخوا موجوده صدر ډونالد ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه خپل امیدواران اعلان کړي شول د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لاولنۍ ورځ صدر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس دواړو شارلوټ ښار کې ویناوي هم وکړې سټکی تاسو اوریدل وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د افغان طالبانو ورډلا د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې په پاکستان کې د ملک خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره په اسلام آباد کې لیدل دي په دغه ملاقات کې په افغانستان کې د امن په عمل کې راغلي پرمختګ بین الافغاني مذاکرات زر تر زره شروع کول او په نورو یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې ملاقات نه پس میډیا ته جاری کړی شوی په بیان کې ویل شوی دی چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو پلاوی ته ویل چې پاکستان د شروع ورځنه هم په دغه دریس باندې ولاړ دی چې د افغان مسلې یو پایدار او مستقل حل د افغانانو په مشرۍ کې د مذاکراتو په ذریعہ باندې راوتې شي او دا هم چې پاکستان تمه لري چې د افغانستان قیادت به په افغانستان کې د امن لپاره د دغه امن معاهده په صورت کې لاس تر راغلي موقع نه پوره پوره فائدہ اوچتای قریشی زیاته کړه پاکستان په دې سیمه کې د امن لپاره خواهش لري چې زر تر زره دي د افغانانو ترمنځ مذاکرات شروع کړي شي بیان کې ویل شوی دی چې افغان طالبانو د افغانستان د امن په عمل کې د پاکستان په کوششونو باندې د خارجه وزیر مننه هم وکړه دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د مطبوعاتو تر مخه د اگست په 13مه نیټه د پاکستان د خارجه وزارت لخوا قانوني احکامات جاری کړی شوی وو چې پکې د افغان طالبانو په شمول د یو شمېر ترهګرو ډلو او خلکو اساسي منجمد کولو د سفر او وسلو په اړه د بندیزونو حکم ورکړی شوی وو سیډونکی وای د ملګری ملتونو د قراردادونو پرانا کې پاکستان د ترهګرو پر ضد اقدامات خو اخلي خو پاکستان ته دا هم پکار ده چې د افغانانو او طالبانو تر خپل منځه کېدونکو امن مذاکرات په لار کې سخند وانه چي بلخوا د افغانستان حکومت په پاکستان زور ورکړی دی چې طالبانو ته په منصوبو افرادو او ډلو د سفرونو د محدودیت د وسلو د تحریم او مالی سرچینو وچولو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونه هم عملي کړي د افغانستان د صدارتي ماڼۍ د بیان لمخې د افغانستان د ملي امنیت شورا غونډه د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې تیر ماښام په ارکی شوې چې پکې د ملګری ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اړه د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا په خبره شوې سند بحث شوې ده اخوا د افغانستان د خارجه چارو سرپرست وزیر خاغلی حنیف اتمر وایي که طالبانو القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې ماتې نه کړي نو د سولې هیڅ قسمه تړون به ونه شي برطانوي خبری ادارې بی بی سي سره خبرو په موقع حنیف اتمر ویلي طالبانو سره د سولې خبرې دوه اهداف لري یو دا چې د طالبانو او افغان حکومت سوله دې تلپاتې وي او د دویم دا چې باید طالبان د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د خپلو تعلقاتو نه لاس واخلي طالبانو د افغان حکومت د دې سرګندونو په وړاندې خپل خبرګون نه دی ښودلی خو دې نه وړاندې ویلي وو چې که امریکا ورسره د افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ویستلو ژمنه سرته ورسوي نو هغوی به بیا چاته په افغانستان کې د ګډوډۍ اجازه ورنکړي تر دې وخته پورې طالبانو په واضحه توګه نه دی ویلي چې آیا القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپل تعلقات ختم کړي دي او کنه د پاکستان دوه اپوزیشن ډلو مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام یو ځل بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد احتجاجي تحریک شروع کولو فیصله کړې ده خو د واکمن ګوند یو صوبایي وزیر وای اپوزیشن ګوندونه دي تر راتلونکي ټاکنو پورې درې کاله نور صبر وکړي د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر نن د نهه یاسي شنبه په ورځ د خپل ګوند لسو نورو مشرانو سره د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی او ویلې دي زموږ خبره اوښوا چې یو ټول ګوندیز کانفرنس وکړو خو د دې لپاره به د نورو اپوزیشن ګوندونو باور هم اخلو بیا به په څو ورځو کې خپل تګلاره اعلان کړو. شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن په داسې وخت کې د واکمن ګوند پر ضد د یو کېدو لپاره یو بل سره لیدلې دي چې په نږدې ورځو کې په پارلیمان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند غړو په مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند تنقید کړی وو چې د اف ای ټی ایف په غوښتنه قانون سازۍ کې دغو دوه ګوندونو د حکومت مرسته کړې ده. بلخوا ته د پنجاب د اطلاعاتو صوبایي وزیر فیاض الحسن چوهان په یو ویډیو کې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن د شهباز شریف او بلاول بھٹو سره ملاقاتونه خو کوي، خو تورې پورې کو چې وای دغه دوه لوی اپوزیشن ګوندونه هغه د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د امریکا ریپبلیکن پارټۍ لخوا موجوده صدر ډونلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه انتخابي امیدواران اعلان کړي شول. د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لاولنې ورځ صدر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس دواړو شارلوټ ښار کې ویناوې هم وکړې. صدر ټرمپ د خپلې وینا په سر کې په ډیموکراټانو ټکونه وکړه او د میل یا ډاک تلارې د ووټونو یا رایو راغونډولو عمل خطرناک وبلو، او هغه د ډاک تلارې د ووټونو عمل ته اشاره وکړه چې دې کې درغلي کېدای شي. دغه شان په دې غونډه کې مرستیال صدر مایک پینس د خپل ګوند ملاتړ مننه وکړه او د کورونا وایرس په حق لای وویل چې تر هغه به مبارزه وکړي تر څو چې دا ختم کړی شي ونی. په دې غونډه کې ګڼشمې نور خلکو هم برخه واغسته او وینای وکړه. خو بل خواته د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار جو بایدن او نائب صدارت لپاره امیدوار کمالا هاریس د ګوند لخوا د نومول کېدو وروسته په لاول ځل په یو ګډه مرکه کې د امریکا یو شمیر کورنۍ چیلنجونو ترڅنګ په کورونا وایرس هم خپل دریځ وړاندې کړی دی. اخوا د ډیموکراتیک پارټۍ صدارتي او نائب صدارتي امیدواران جو بایدن او کمالا هاریس با تر نوبر انتخاباتو پورې بقادګۍ سره د کووډ 19 لپاره معاینه کیږي. هم دا خبره دوی ته یو نږدې ملګری کړی ده. دغه تن تر مخه دوه مشران د انتخابي کمپین په لړ کې د پروګرامونو لپاره ځان تیاری چې په دې لړ کې دا د ذمہوار مشرانو هم یو نه خده. دا خبره دغه تن رويټرز خبری ایجنسی ته کړی ده. په داسې حال کې چې په ملیونونو زده کوونکي واپس تعلیمي ادارو یا اسکولونو ته روان دي، د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د ماسکونو د تړلو په اړه نوې سپارښتنې یا وړاندیزونه کړې دي. ډبلیو ایچ او او د ماشومانو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یا یونیسف په خپلو نوو سپارښتنو کې ویلي دي هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو کالو نه کم وي باید ماسکونه ونه تړي. دوی زیاتی هغه ماشومان چې عمرونه د شپږو نه تر یو لسو کارو پورې وي باید ماسکونه وتړي او د خطر لاندې ډلې په سیر ورسره احتیاط وشي. دوی وړاندې وای دولس کالو او د دینه د غټو ماشومانو سره دی د لویانو په سیر چلند وشي او ماسکونه دی وتړي. خو دواړو ادارو دا هم ویل دي چې هیڅ ماشوم باید د زده کړو نه محروم نشي کچرې ماسکونه نه وي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. پاکستان بهرنی چارو وزارت په بلنه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د اسلام آباد په سفر له طالبانو سیاسي دفتر و غړي د لابات افغانستان د سولې پاړه خبرو لپاره پاکستانی چارواکو سره ویني. دغه ډله چې د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلې ده، پاکستان حکومت یا طالبانو له اړې د لیدونو پاړه څه تفصيلات مخته نه دی راغلي. تیر ورځ د مطبوعاتو سره خبرو کې بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو چې طالبانو تیر کال سفر د امریکا او طالبانو ترمنځ لوسنامه لاسلیک کولو کې مرسته کړې وه. او اوس دغه ډله د دې هیلو سره رابلل سوې ده چې بین الافغاني خبرو کې کم خنډ دی هغه لري کړی سي او د خبرو عمل پیل سي. په دې اړه نور تفصيلات د سمبات څخه را بیا پیر پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د طالبانو دغه ډلې د بهرنو چارو وزارت کې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره ولیدوم. د لیدنې وروسته سرکاري مطبوعاتو سره خبرو کې شاه محمود قریشی ویل چې فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سویل وسنامه حتمی شکل ورکول لپاره تغاناسته سوي او د اکتوبر 2019 راهیسې مخې ته راتلونکي حالاتو جاج اخستل سوي دي. د هله هم سرګند کړه چې افغان مشران پاکستان به د سولې لپاره دغه موکې څخه ګټه تر لاسه کړي. د پاکستان حکومت لاړخه که څه هم د خبرو څو نور واضح تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو څېړونکو تر مخه دغه لیدنو کې د طالبانو لاړخه د دوی بندیان او د پاکستان لاړخه پر دوی بندیزونو معامله هم د خبرو اهم ټکي کېدای سي. بریګیډیر سید نذیر په دې اړه وایي:
افغانستان سره کوم خبرې کړي کې هغه کې پاکستان سره تفاصیل کاری هم دا کومه باندې وکړي
پاکستان ته د تیر کال راهیسې دا د طالبانو تر ډلې دویم سفر دی. د دې څخه وړاندې د اکتوبر په میاشت کې هم د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د پاکستان سفر کړی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فروری په 9 نیټه وزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې اهم ټکي یې د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وتل او د طالبانو لاړخه د زر او د افغان حکومت لاړخه د 15,000 طالب بندیانو خوشي کولو وروسته د مارچ په 10 نیټه افغانانو ترمنځ خبرې پیل کېدونکې وي. طالبان دا ویلري چې زر افغان ځواکونه یې خوشي کړي. د افغان حکومت له اړخه هم د رپورټونو تر مخه د 15,000 څخه اکثره بندیان خوشي کړي سوي دي. خو 320 طالبان تر اوسه بندي دي چې له سبب بین الافغاني خبرې هم د ځنډ ښکار دي. خبري آژانس بي بي سي د افغانستان د سولې د وزارت ویاندي ناجیه انوري د خولې وایي چې پاکستان هلته موجود طالب مشرانو باندې خپل اثر په صحیح توګه کارول څخه بین الافغانی خبرې شروع کېدلو لاره هوارې دی. سیم رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا دا خبرونه له واشنگتن څخه. طالبانو د ملا برادر په مشرۍ یو لوړ پوري پلاوی پاکستان د خارجه وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد سفر کړی او د پاکستانی چارواکو سره یې لیدل دي. دا سفر په داسې حال کې چې 300 ورځې وړاندې د اگست 13 نیټه پاکستان خارجه وزارت لاړخه قانوني احکامات جاري کړي سوي وو چې د افغان طالبانو په شمول به د یو شمېر ترګرو ډلو اساسي منجمد کول او د سفر او وسلو پاړه بندیزونه حکم ورکړي. په پېښور کې سړونکو وایي چې پاکستان ته په طالبانو یو خوا باندې بندیزونه لګول او بل اړخته د سفر بلنه ورکول او مذاکرات کول نه پکار، او وایي چې پکار ده د امن مذاکرات کې پاکستان سره مشکل جوړ نکړي. سه تفصیلات سادیه قاسم شاه د سړنکارانو سره خبرې کړې او یو سړنیز راپور تاسو وړاندې کړي.
په پیښور کې څېړونکي وایي په پاکستان کې د غیر قانونه پیسو باندې سارنې ادارې یا اف ای ټی اف د خلیس کې د پاکستان نوم وتلو لپاره د هڅو او بیا د کال 2015 د ملګرو ملتونو د قرارداد پرنا کې یو طرف ته پاکستان د ترهګرو پر ضد بندیزونه لګوي او داسې اقدامات باندې مجبور دي. خو اوسنی حالات کې د افغان طالبانو سره چې د امن مذاکرات کم پروسه روانه شوې ده، اوس نو په کار چې افغان طالبان نوم هم د غلیست کې شامل کړی شوی و. د دان رسپانی سره کار کوونکې یو خبریال ذوالفقار علي وای د کال 2015 د ملګرو ملتونو قرارداد پرانا کې اوس دا بندیزونه لګول غیر ضروری ځکه دي چې اوس حالات بدل شوی دي، ځکه چې طالب رسمي توګه باندې تسلیم شوی دی او هر څوک طالب سره د امن لپاره مذاکرات کول غواړي. بل طرف ته په قطر کې د امن مذاکرات خبرو تیاری هم کیږي او بل طرف ته پاکستان دا لیست جاری کړي. هغه په دې صورتحال سره دا څېړنه کوي.
نو داسې وخت کې چې د طالبان وقت چې دی هغه اسلام آباد ته را رسیدلی دی، وزیر خارجه نورو خلکو سره به هغه مذاکرات کوي. قطر کې د انټرا افغان ډایلاګ چې ورته وایي دغه دپاره تیاریانې شروع دي، او بل سایډ ته وایي چې نه ما په دې باندې پابندیانې ولګولې. نو زما په خیال چې دې سره لکه دغه پروسیس یو قسم ډسکریج کیږي و. په کار نه دی چې داسې وخت کې دغه قسمه فیصلې دی وشي کده اقوام متحده څه قرارداد وو، نو په کار دغه نه دی طالب ایستلې وای، ټولې دنیا ته ایستلې دی. نو پاکستان تم په کار و چې دغه ټایم کې د دې لیست کې د طالبانو یا دغه د مشرانو نوم نه و په کار.
د افغان امنیتی امور باندې یو بل سیډون کې اسماعیل خان هم وايي یو طرف ته د امن مذاکرات لپاره زمينه تیار شوه او حالات برابر کیږي، خو داسې قسمه بندیزونه به امن مذاکرات کې مشکل پیدا کوي.
او دا اوس د امریکای مجبوری ده او د افغانستان حکومت مجبوری ده چې هغه د وختونو کې کوم سفری بندیزونه دي هغه د چت کی ځکه مو ته ما د کتصو ال شاهین خبر مې کته نو هم دا خبره کوله چې دې سره به مشکلات پیدا کیږي د سولې په پروسه کې. اوس خبره نږدې شوې ده نو پکار ده چې دې ته عملی دوا باندې نظر باندې وکتل شي.
سیډون کې وایي د ملګرو ملتونو قراردادونو په رڼا کې پاکستان د ترهګرو پر ضد اقدامات خو اخلي، خو پاکستان ته دا هم پکار ده چې د امن مذاکرات په لاره کې سخند وانه چوي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه واشنگتن ساوري. طالبانو د قطر سیاسي دفتر د مذاکراتو مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د طالبانو یو ډله اسلام آباد په سفر ده. ملا عبدالغنی برادر د هغه اولنی طالبانو زخه یو دی چې د افغانستان کې طالبانو تریک بنیاد یشته وو. تیر کال پاکستان حکومت امریکا سره خبرو اترو زوړاندې د جل زخه خوشی کړی وو. د دې د ژوند په اړه نور معلومات د دیوا همکار نوشروان کلندر په یو راپور کې تاسو ته راوړاندې کوي.
شپېته کلن ملا عبدالغنی برادر د ملا عمر مرستیال پاتې شوی. د دې په حق له ویل کېږي چې د ملا عمر نږدې ملګری او د هغه څلورو کسانو نه یو چې په کال 1994 کې د افغانستان په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د تحریک بنیاد اخو دی. ملا برادر په 1988 کې په اورزګان ولایت کې پیدا شوی. د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت زیاتره په کندهار کې پاتې وو او چې کله د طالبانو واکمنۍ پراخ شوه نو د هرات گورنر وټاکل شو. د پپلزای قبیله سره تعلق لري چې د افغانستان په سویل کې ډیر خلک لري. په کال 2001 کې چې د طالبانو حکومت نسکورېدل نو برادر په دغه محل د طالبانو حکومت کې د دفاع مرستیال وو. د طالبانو د حکومت نسکورېدل سره سم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې د ملا برادر نوم پسندستي توګه د طالبانو د مهم مشر په توګه شامل کړلو. د اقتدار څخه د لری کېدو او د تختیدو په حالت کې هم هغه د طالبانو په تحریک کې مهم کردارونه لوبول. د ملا عبید الله اخوند له نیول کېدو وروسته برادر د طالبانو د عالی شورا د مشر په توګه ذمہواري سنبال کړي چې دغه شورا د کوټې په شورا هم پیژندل کیږي. ملا عبدالغنی برادر د طالبانو په تحریک کې د ملا عبید الله اخوند نه پس په دریم نمبر مشر ګڼل کېدلو. ویل کېږي چې ملا عبدالغنی برادر او ملا عبید الله اخوند دواړه د پاکستان په کراچۍ جیل کې پاتې شوي، خو ملا عبید الله اخوند په حق له بیا وروسته خبرونه خپاره شول چې د کراچۍ په یو جیل کې مړ شو. د دوی نوم هغه وخت ډیر مشهور شو کله چې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړلو چې په فروری کال 2010 کې د پاکستان استخباراتو ملا عبدالغنی برادر کراچۍ د سلطان آباد سیمې څخه ونیولو. اگر چې دا ویل شوی د پاکستان استخباراتو د امریکا استخباراتي ادارې CIA په تکنیکی مرسته د پټ ځای معلوم کړلو، خدا خبره په خپل د امریکا د استخباراتو نه پټ ساتل شوی و چې نیول شوی تن ملا عبدالغنی برادر دی، ځکه چې امریکا د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د طالبانو سره پټ خبرې اترې شروع کړې وي. د پاکستان استخباراتي ادارو ګڼل چې ملا عبدالغنی برادر د دوی په خوخه خبرې نه کوي ځکه یو نیولو. خبریال رحیم الله یوسفزی وی او ای ډیو ته ویلي کچره برادر په بند کې نو زه فکر کوم د ملا عمر لمړنی وروسته به هغه د طالبانو مشر وي. خاغلی یوسفزی جاتوي په ګڼو حوالو ملا برادر د طالبانو لیکو کې دومره مهم ګڼل کیږي لکه څومره چې د طالبانو موجوده مشر مولوی هیبت الله اخونزاده دی. د ملا عبدالغنی برادر نوم تیر کال 2019 کې د فروری په میاشت کې یو ځل بیا هغه وخت مخې ته راغی چې د پاکستان حکومت دې د بند څخه آزاد کړلو او د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخوند دې د امریکا سره د خبرو اترو لپاره د قطر دوها د سیاسي دفتر مشر وټاکلو. تر یو کال پورې د امریکا سره په بیلابیلو پړاوونو د طالبانو قطر دفتر هم د مولا عبدالغنی برادر په مشره کې د زلمی خلیلزاد په مشره د امریکایي ډلې سره خبرې کولې. په یو کم د 1 فروری روان کال 2000 کې چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامه لاسلیک شو، هغه هم د طالبانو د سیاسي دفتر لخوا مولا برادر دستخط کړي. په داسې حال کې چې بین الافغانی خبرو کې پراته خندان نږدې لمنځه تللي، ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې د طالبانو د سیاسي دفتر ډله د اسلام آباد په سفر ده. او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای د دوی سره د سولې او د افغانستان د استحکام او نورو یو شمېر موضوعاتو باندې سلا کوي.
وایس اف امریکا دیوا د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ د افغانستان سره په پوله شمالي وزیرستان سره د علاقې او میران شاه ته سفر کړی او آلته د خبرو په محل ویلي چې زیاتره سیمې کې امنیت پر ځای کړی سوی دی. هم جنرال باجوا د فوجي سرتیرو سره لیده کاته کړی دی. په دې اکله نوټ زه تفصیلات تاسو ته د عدنان بیټنی په راپور کې وړاندې کوو.
د پوځ ویان د ادارې ISPR لخوا تیر ورځ جاری کړی شوی یو بیان کې ویل شوی جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان سره په پوله د شمالي وزیرستان و توي سېکټر ته ورغلی او د پوځي سرتیرو سره یې لیدلې دي. بیان کې ویل شوی نو وړي د افغانستان سره په پوله د امنیتي تنظیم او د سیمو د ازغن تر لګولو په اړه حال اول تیر کړی شوی او ورته هغه سینو خودل شوی چې پوځ په خبره پوځي مشر د عملیاتو څخه هم خبر کړی شوی او ورته ویل شوی دي عملیاتو پر مهال نږدې نوي ايډيز نکار کړی شوی دي. بیان کې دا هم ویل شوی جنرال باجوا ویلي سولې او ثبات ترجمان دي او په دغه لړ کې پاکستان د خپل برخه رول تر سره کوي. پوځي بیان تر مخه دی پوځ مشر تر هغه پر ضد جګړه کې د قبایلی خلکو د ملاتړ ستاینه کړې او ویلي په ځتا رسیمو کې امنیت په ځکړې شوی، خو ورسره دا هم ویلي چې په علاقې کې پګران امنیت په ځکړې شوی دی. د ځای خلکو سیول انتظامی او امنیتی ځواکونو شریکو هڅو ته اړتیا لري چې په ځای وساتل شي. خو د پوځ مشر په ځتا رسیمو کې د امنیت په ځکولو خبره په داسې حال کړې چې په علاقې کې وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. او په شمالي وزیرستان کې کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد ضرب اعظم نوم پوځي عملیاتو له میرا په کډوال شو کې اوس هم پزرګاو شمیر کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د رواني میاشتې په سر کې په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو جرګي غوښته و چې ریاست په سیمه کې امن یقیني کړي او کنا خاموي، نو د امن په ځای کولو د پاره ټول وسایل د خلکو ته ورکړي. اوتمنزو په خپل په دغه وسایلو امن په ځای کړي. اوتمنزو د ټول شمالي وزیرستان کمی جرګه ده او د جرګي یو غړی او د سیمه د کمی پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وایي
بدامني ورسته ورته حقیقي ټارګټ کلینګ سوا کیږي. خلک بیا را کوڅه وي په ګروپونو ګرځي خامہ قاعده خلکو نه بدې دلته بده منیر وصل دلته دغه شان ته تر هغه ګروپونو ساتل دا د پاکستان د ریاست پالیسی ده چې د دومره بدترینو حالاتو ته هغه ما دم اطمینان ځای
دا دي. هم یادوي چې جرګي غوښتي و چې د شمالي وزیرستان نه کوم خلک افغانستان ته او په پاکستان کې دنه کډوال شوي دي هغه د زر تر زر بیرته ستانه کړی شي او د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو خلکو ته دي د شناختی کارت په بنیاد تک راتګ یقیني کړی شي. یادی جرګي ویلي و د شمالي وزیرستان ټول مادنیات لکه کاپر کرومایټ او نور او ورسره د چلغوزي په ټول ځنګلونو دي د اړوند قومونو حق ومنلای شي او په دغه لار کې جوړ خندر نه دل رکړی شي. عدنان بیٹنای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه به له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پاکستان پارلمان کې حکومت ته مخالف غوندونو د روپیې او غیر قانونو انتقال مخنیوي قانون کې د احتساب ملي ادارې ته کردار ورکولو په سر اندېښنې ښکاره کړې او د حکومت باندې په دې اړه د مخالف غوندونو سپارښتنې له پامه غورځولو باندې تور لګولې. که څه هم واکمن طریق انصاف ګوند د ملي اسمبلی کې اکثریت لري، خو د اف ای ټی اف شرطونو سره سم قانوني مسودات سنت څخه د منظوري لپاره مخالف غوندونو مرسته ته مجبور دي. مخالف مسلم لیگ قانون ګوند د سنټ غړی غوس محمد نیازی دی وته وایي چې حکومت سره د روپی غیر قانوني انتقال قانون کې د دوی د بدلونونو د منلو نه علاوه بل لاره نشته. نور تفصیلات تاسو پیر ولایت شاه په راپور کې وړاندې کړي.
لوی حکومت مخالفه پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز دون غړو یاد قانون کې د احتساب ملي ادارې کردار لری کولو په اړه د دوی سپارښتنې د پامه غورځولو په سر اندېښنې ښودلې دي. د پیپلز ګوند غړي راجا پرویز اشرف منی لانډرینګ قانون کې بدلون د لارې اړوند د حکومتي چارواکو ته بغیر د ورن نه د ملزمانو د گرفتاری واک ورکولو باندې اندېښنې ښودلې دي. غونډه تخپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند غړو شاید خاکان عباسی او محسن شاه نواز رانجا ویل د روان دینه نیب قانون او اداره دواړه لنجمنه دي، او کوچر د روپو غیر قانوني انتقال مخنیوي قانون کې هم نیب ته کردار ورکړی شین او ردیب پراتلونکي کې ډېر بد نتیجې مخې ته راځي. د غنیوکو ته جواب کې حکومتي غړو په مخالفو ګوندونو باندې د احتسابي عمل نه بچ کېدو لپاره د احتساب ملي اداره غیر مؤثره جوړولو تورونه تکرار کړي دي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نصیب نا تاثر هم رد کړی، گنی نیب او عاملا قانون کی بس فرق پاتی نشی.
جو برڈن آف پروف کا پروویژن نیب لو میں ہے وہ یا نہیں آتا، بنیادی طور پہ ریزن درست نہیں ہے، کیونکہ برڈن آف پروف عاملا کا الگ ہے اور نیب کا الگ ہے.
آغا وای برڈن آف پروف یا دا الزام غلط ثابتولو پلا پو یا ملزم باندی اچولو پا حکل دا روپو غیر قانونی انتقال او دا نیب قانونونو دوانو که بیلا بیل تگلاری دی، او دا فروغ نسیم پا خبر دا با دا یو بل سر ورگدول مناسب نوی. لدیلوان دا پاکستان ملی سملی دا ملگرو ملتونو دا سلامتیا کونسل دا پریکلو و ایف ای ٹی ایف شرطون عملیکولو پترس که دا یولس قانونی مصویدو منظوری ورکلی و کسهم حکومت ملی سملی که اکثریت لری خو بیا سینټ کې د مخالفو ګوندونو د مرستو نه بغیر د قانوني مسوده نشي منزورولې. هم د مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ غړي غوث محمد خان نیازی دی ریډیو ته وایي دوی به حکومت په سینټ کې خپل سپارښتنه منلو ته مجبور کړي. آغا وائی ایف ای ٹی ایف پا حکومت پا سراغستے اور آتون کی اکتوبر میاشتی کی دن کی دا ادارے غنڈا کی با پاکستان تا ورکلشو شرطنو دا عملی کولو جاج اغیستلی شی. زکا دا غوث محمد خان نیازی پا خبر اسانی حالاتو کی حکومت سر دا دوی خبر منولو نا علاوہ بلا کملار نشتا دے. سرگند دیوی چی هم دا ایف ای ٹی ایف شرطنو عملی کولو پترس کی تیر روز ملی اسمبلی دا سینٹ لخوا دا بدلونون سر دونور و قانونی مسویدو پا دویم زل منظوری ورکلی دا. ادارے پاکستان تا ورکلی شو شرطو نه عملی کې دو پسر د پاکستان نوم تور نوم نړی تر هغه رم لا تړي ہے وادونو کې اچولو خبرداري ورکړې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
وایس اف امریکا دی ودا واشنگتن څخه خبرونه اوري. د جمعیت العلماء اسلام چې وړاندې د دوه لوی حکومت مخالفه ګوندونو پاکستان تحریک انصاف حکومت مرستو باندې تورونه لګول، د دې مشر په پارلیمان کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف سره ملاقات کړی دی او ویل دی چې حکومت په ذات ټول ګوندونه د یو تحریک پیل کولو باندې اتفاق لري، خو د دې لپاره د شریکو فیصلو ضرورت هم دی. بلخوا حکومت وایي چې دا دوه لوی ګوندونه یعنی کې مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مولانا فضل الرحمن د خپلو ګټو لپاره استعمالوي او د حکومت په ضد د ټول ګوندیز رابللو پر ځای دی د درې کاله د نوي ټاکنو لپاره انتظار وکړي. نور څه تفصیلات تسته د اورنګزیب خان پر راپور کې وړاندې کوو.
پاکستان مسلم لیگ مشر شهباز شریف سره دا مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی. بلخوا حکومت وای دا حکومت پر ضد د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو پر ځای مخالف ګوندونه دی درې کاله بل انتخاباتو ته صبر وکړي. قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف مولانا فضل الرحمن سره ملاقات نه پس یو شریک خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په دې خبره اتفاق شوی دی چې د نورو مخالفو ګوندونو په سره به حکومت پر ضد ټول ګوندیز کانفرنس را بللی شي.
بایډن او ای بی سی بي هوګي کیو نه هوګي اوس کې لپاره ہم نے جو طے کیا ہے کہ یہ مشاورت کو ہم آگے بڑھائیں گے، رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔
شہباز شریف وہی دا خبر شوی دا چٹول گندز کانفرنس دا پارا دا نور حکومت مخالف گندونو اعتماد بہم ترلاسہ کو او یو سو روزو کے بعد حتمی تگلارا اعلان کرو۔ دا مسلم لیگ مشر شہباز شریف دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان سره دا سہال ملاقات کړی دی چې نږدې روزو پارلیمان کې د جمعیت علماء اسلام ګوند غړو په مسلم لیگ او پاکستان پیپلز ګوند باندې دا تنقید کړی وو چې دا رقم غیر قانونی ترسیل سار ادارے یا ایف اے ٹی ایف په وینا قانون سازے کې د دو لوی حکومت مخالف ګوندونو د حکومت مرسته کړې ده۔ دا پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوہان هم یو ویډیو کې ویلي دي چې مولانا فضل الرحمن د شہباز شریف او بلاول بټو سره ملاقاتونه خو کوي، خو دا دوه لوی ګوندونه هغه د خپل ګټو لپاره استعمالوي۔
مولانا فضل الرحمن صاحب کو چین نہیں آ رہا، میری مولانا فضل الرحمن صاحب سے گزارش ہے کہ اگلے 3 سال خاموشی
کے۔ فیاض الحسن چوہان وی چھ مولانا فضل الرحمان نز خواس کوم چھ درے کال نور صبر اکڑی چھ کال 2023 نو انتخابات وشی او وقت ہم زمون یقین نہ دے چھ مولانا فضل الرحمان گون بس سوکی او گٹی۔ مولانا فضل الرحمان وی چھ داس حالاتو کے دا مخالف اوڈل و ترمیز اختلافات او تقسیم دا پاکستان او اولس دا بربا گٹور نوی، زکه با مخالف ګوندونو ته پکار وی خپل منځ اختلافات د ختم کړي او حکومت پر ضد په یو تکلاره اتفاق وخی
اور ایک مشترکه اور مستحکم حکمت عملی هم بنائے۔
دوی وی حکومت مخالف ګوندونه په دې اتفاق لري چې حکومت پر ضد یو تحریک پیل کړي، خو دې لپاره هم د شریکو ګامونو ضرورت دی۔ وړاندې پاکستان مسلم لیگ او پیپلز ګوند هم د لوی اختر نه سمدستي پس دغه شان ټول ګوندیز کانفرنس اعلان کړی وو، خو وروسته پیدا تنقید شوی وو چې یو خوا دوی حکومت پر ضد د تحریک اعلان کوي او بل خوا پارلیمان کې د قانون سازی په وخت حکومت مرسته هم کوي۔ تیر ورځ هم د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی وو د قانون سازی په لړ حکومتي مرسته د مخالف ګوندونو د ذاتی ګټو لپاره کوي او حکومت ناکامی مسالتی آرډیننس یا این آر او غواړي۔
دا د وایس اف امریکا دی وایس خبری خبرونه ده، واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي او وستاستا په دې خبرونه کې وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه۔ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب۔
آج خو د برما پر روہنگیا مسلمانانو د برما د فوج ظلمونه د ډیری مدینه جاری دي، خو د برما د فوج د ظلمونو د راسه د لکونو روہنگیا مسلمانانو گاونډي ملکونو خصوصا بنگلاديش ته د هجرت کولو نه پس دنیا ته د روہنگیا مسلمانانو کرمي نور زیاتې ښکارشي وی دي۔ د روہنگیا مسلمانانو په لوی شمیر کې د خپل وطن برما نه د مهاجرت درې کاله پوره شوې دي، خو تر اوسه پورې د دوی د مسلې اوارولو او دوی له په قراره د جون کولو هیڅ اقدامات نه دي شوي۔ په دې موضوع نن په ایشیا ټایمز میگزین کې د نامتو خبریال د اونو وان مینن یو تفصیلي معلوماتي رپورٹ خور شوی دی۔ د رپورٹ سرخط ته د یو لک نه زیات روهینګیا ماشومان چې په کومو بدترینو حالاتو کې ژوند تیری دا د عالمی برادرۍ د ناکامۍ یو ښکارا ثبوت دی۔ اونو وان مینن ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې درې کال وړاندې وو لکو روهینګیا مسلمانانو د برما پر اکین صوبه کې د برما د فوج د ظلمونو د لاسه خپل کور ور پریښودو او د بے سرو سامانې په حالت کې گاونډي ملک بنگلاديش کې د مهاجرو په حیثیت پناه واخیستا۔ د وګړو روهینګیا مسلمانانو سره 15 لک ماشومان هم بنگلاديش ته وړیدلی دي۔ نن په 25 اگست د روهینګیا مسلمانانو فراکین صوبه کې د خپل کورونو نه په زور د وشتو او بنگلاديش ته په مهاجرت د مجبورولو درې کال پوره شول۔ په دې درېو کالو کې د روهینګیا مهاجر مسلمانانو په ژوند کې ډېر اهم واقعات مخې ته راغلي دي۔ د کال 2018 نه را په دې خوا د روهینګیا مسلمانانو د بنگلاديش د کاکسس بازار په مهاجر کیمپونو کې 15 اویا زره بچي پیدا شوي دي۔ دا ماشومان چې کله د خپل میندو د غیګونو کوزیږي نو دوی بلاندې په یو داسې خوره خپل دي چې دوی ورته خپله خوره نشي ویلی، او په لومړي ځل به په یو داسې ژبه یعنی بنګالی کې خبرې کولو ته خوله پرانیزي چې د دوی ژبه نه ده۔ دوی ته به د خپل ملک برما یا د میانمار په حقله صرف دومره علم وي څومره چې ورته خپل مور پلار د خپلو سپیرو ورځو د بیانولو په وخت ورکي، ځکه چې دې ماشومانو د کاکسس بازار په ماجر کیمپ کې سترګې غړولې دي او همدا کیمپ د دوی کل کائنات ته۔ خدا قصہ دلت نیمګړی دا د بنگلاديش د پولی نه پورې غاړه برما کې هم د کال 2012 نه را پدې خو په یو وشتو کیمپونو کې د روهینګیا او کامان نسل ډیر زره ماشومان پیدا شوی دي. دغه کیمپونه برما کې د بې کوره شوو خلکو په نوم د روهینګیا مسلمانانو کیمپونه دي. اوس دغه کیمپونو کې د ځینو کیمپونو بندولو فیصله شوې ده، خو په دې کې د بې کوره شوو پرتو روهینګیا مسلمانانو د مسلو او ارورو لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. یقینا چې دا هر څه د میانمار نه د یوې منظمې منصوبې لاندې د مسلمانانو په زور د وستو اقدامات دي. ایشیا ټایمز لیکي چې د 100,000 نه زیات روهینګیا ماشومان چې دا وخت په کومو خرابو حالاتو کې شپې ورځې تیروي، دا د روهینګیا مسلمانانو د کړم سمورو په لړ کې د عالمی برادرۍ ناکامی سرګندۍ. په ریپورت کې مطالبه شوې ده چې میانمار د پراکین صوبه کې پر روهینګیا مسلمانانو روان ظلم سندستي بند کی او دوی ته د میانمار د استوګنو په حیث د هر قسم اسانو او حقونو ورکیدل یقیني کی. عالمی برادرۍ باندې هم لازمه ده چې د کاکسس بازار په کیمپونو کې پرتو روهینګیا ماجرو لا او پراکین کی په خراب حالاتو کې غیرو روهینګیا مسلمانانو ته د انساني خواخوږی امداد ور ورسي. که د روهینګیا مسلمانانو بچو لا د تعلیم ورکېدو بندوبسونه اونشول، نو د دوی د ښه مستقبل په حق له خبرې اسې فضول دي. د روهینګیا مسلمانانو د موجوده سنگینی مسلې یو اوارې دا هم دی چې د دوی بچو له د ښه تعلیم او د صحت د اسانو ورکولو خبرې ته پوره پوره پام وګرځولې شي. د روهینګیا مسلمانانو د کړم سمول دویم اقدام دوی سره انصاف کول دي، دغه چې د دوی خلاف ډیر جرمونه هم شوي دي. په دې لړ کې د سلامتی کونسل د پاره دا د شرم مقام دی چې سلامتی کونسل د روهینګیا مسلمانانو او د دوی په بچو د کیدونکو ظلمونو او د دوی خلاف د جرمونو کولو د قصوروارو د رئیسارولو د پاره هیڅ لاس خپې نه دي خوځولي، او دا مجرمان د تیرو دریو کالو راته خپرانستې تڼای آزاد او ډاډه ګرځي. ریپورت کوونکې وان مینن خپل ریپورت کې نور لیکي چې کله هم د روهینګیا ماشومانو سره خبرې کړې دي، نو دوی ورته ویلي دي چې دوی د سبق ویلو لپاره سکول ته تلل غواړي او خپل دوستان او خپل خپلوان لیدل غواړي. د روهینګیا بچو د مور پلار وینا ده چې موږ خپل بچو ته د ښې او لوی ورځې خوبونه خوښایو، خو یو ماشوم چې د ماجر کیمپ نه بهر دنیا کې قدم نشي خوده، هغه به خپل عملي ژوند کې سفر مختل او کامیابی وکړي. یقینا چې زموږ د بچو امیدونه او ارمانونه به د ماجر کیمپ دننه خوري ایري کیږي. د کورونا وایرس خونړی عالمی وبا هم په ماجر کیمپونو کې د پرتو روهینګیا مسلمانانو په ژوند ډیر بد اثر غورځولی دی. دوی د خپل کډولو دننه د پاتې کېدو جوګه نه دي، ځکه چې د خپل لوی شمیر او یو بل سره اوګه په اوګه د ژوند تیرولو په وجا دوی نه خو د کډولو دننه بند پاتې کېدای شي او نه د کډولو نه بهر کورونا وایرس نه د ځان ساتلو لپاره خپلو کې احتیاطي فاصله کې پاتې کېدای شي. بلخوا برما کې د روهینګیا پراکین صوبه کې د وسلبندو کسانو د انخطو له سببه حالات ډیر زیات خراب شوي دي. په دغه انخطو کې زیاتره ماشومان او د دوی مور پلار وژل کیږي او دا سلسله جاری ده. وان مینن د خپل ریپورت په اخر کې لیکي چې عالمی برادرۍ له د روهینګیا مسلمانانو د بچو په حق کې اواز پورته کول پکار دي. عالمی برادری باید چې تر هغه په قرار کې نه وي تر څو چې د روهینګیا مسلمانانو د بچو تحفظ یقیني کړی نه وي.
دا د وایس اف امریکا جی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. د امریکا کال 2020 د صدارتي چاکنو لپاره د ریپابلیکن ګوند نېشنل کنونشن 13 ورځې د نارت کارولاینا شارلټ شار کې اپیل سوي دي چې هم نن به دویم ورځ وي. 13 ورځې په دې کنونشن کې چې لومړۍ ورځ وه د صدر ډونالډ ټرمپ او امرستیال صدر مایک پنس دواړو ورته ویناوي وکړې. هم نن په دویم ورځ به په دې کنونشن کې سسوي او څوک به ویناګانې کوي تاسو ته زموږ همکار منظر شهید په راپور کې وړاندې کوي.
نن د سې شنبې نه هې پورز داګس په 15 شمه او د کنونشن په دویم ورځ د تمه کیږي چې لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د ترامپ مشر اولادونه به د سپینې ماڼۍ روز ګارډن څخه ویناوي وکړي. ریپبلیکن ګوند ولسمشر ترامپ او مرستیال صدر مایک پنس یې پر رسمي توګه خپل کاندیدان اعلان کړل. د 2020 کال ریپبلیکن نېشنل کنونشن په لومړۍ ورځ ولسمشر ترامپ او مرستیال صدر مایک پنس دواړو شارلټ کې ویناوي وکړې. ولسمشر ترامپ د خپلې وینا په سر کې پر ډیموکراتانو نیوکې وکړې او د میل یا ډاک د لارې د ووټونو راټولولو عمل خطرناک وباله او هغه دې ته اشاره وکړه چې دې کې درغلۍ کېدای شي. اغلی ترامپ وویل که تاسو غواړی چې دوی واقعا لیونی کړئ نو تاسو د 12 کال نورو ناره ووهئ، ځکه چې دوی په کال 2014 ټاکنو کې ځینې واقعا بد کارونه ترسره کړل. راځئ وګورو چې څه پیښیږي. موږ باید ډیر احتیاط وکړو ځکه چې دوی بیا هڅه کوي دغه ټول 80 میلیونه رای د پوسټ له لارې راغونډې کړي. دوی هغو خلکو ته ورسېږي چې غوښتنه نه ده کړې او دا سمه نه ده.
The biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction.
خاغلی ټول زیات کړ چې زموږ هیواد په دې ټاکنو ډیر حسابوي. دا تر ټولو مهم دی. دغه ټاکنې کولی شي چې زموږ هیواد په یو وحشتناک ویرونکي لور بوزي او یا هم په یو ښه او لویه لارې روان کړي. د دې تر مخه چې دغه ناروغي له چین څخه راشي موږ ډیر خروان وو او په داسې لور روان وو چې هیڅ کله مو نه ولیدلې. زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو کامیاب اقتصاد او د ټولو لپاره ګڼ شمېر روزګارونه وو. دغه غونډې کې ښاغلی پنس د خپل ګوند د غړو څخه مننه وکړه. ښاغلی پنس د کورونا وایرس په هکله وویل چې تر هغه به د دغه وایرس په وړاندې مبارزه او کار وکړي تر څو یې درمل نه وي موندلې. هغه د خپلو سرتیرو او پولیسو د حفاظت او همداراز قانوني اصلاحاتو په هکله یادونه وکړه. خاغلی پنس وویل زه په بشپړ ډول ډاډه یم کچیری موږ ټول هغه څه وکړو چې د اوس او د نومبر درېمې ترمنځ کولو ته اړتیا لرو، که تنظیم یې کړو، که موږ متحرک شو، که موږ ټلیفونونه وکړو، که موږ دروازو ته ورشو او ورونه وټکوو، که موږ خپله دنده ترسره کړو، موږ به د دې هیواد په هر ایالت او هر سیمې کې د ریپبلیکن مشران وټاکو او بیا به یې په ټول هیواد کې وټاکو. موږ د څلورو نورو کالو لپاره ولسمشر ډونالډ ترامپ بیا انتخابوو او دا ستاسو د دوامدار ملاتړ او د خدای په مرسته کیدونکی دی. موږ یو ځل بیا امریکا ښه کوو. په غونډې کې ګڼ شمېر نورو میلمنو هم ویناوې وکړې چې په کې د ریپبلیکن د نېشنل کمیټې مشره رونا مکډانیل هم د پرانستې وینا وکړه او د ډیموکرات ګوند کاندید په مقابل کې یې ښاغلی ترامپ یو سیال کاندید وباله. خو بل لور ته د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن او د مرستیال صدارت لپاره کاندید کمالا هارس د ګوند لخوا د نومول کېدو وروسته په لومړي ځل په یوه ګډه مرکه کې د امریکا یو شمېر کورني چیلنجونو ترڅنګ په کورونا وایرس هم خپل دریز وړاندې کړ. د ای بی سی ټی وی نیوز سره په یوې مرکه کې جو بایدن وویل د کورونا وبا خورېدو په سر صدر ترامپ نه ګرموي، خو د دغې ستونزې نه په تیښته یې تورنوي. دا فکر چې څه معجزه به وشي او دا وبا به په خپله ختمه شي دا غیر حقیقي سوچ دی. ولسمشر ترامپ د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په خاطر د دغې غونډې د ګډونوالو لیست ډیر محدوده کړی وو. یوازې 386 استازي د رایه چونې پروسې کې په فزیکی توګه موجود وو او تر دې چې په بالروم کې د استازو څوکۍ هم د یو بل څخه په ډېره فاصله کې وي او ټولو استازو ماسکونه هم اغوستلي وو.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. تیر شپه د ریپبلیکن ګوند کمی کنونشن په محل امریکا صدر ډونالد ترامپ خپل انتظامیه د کورونا وبا په ضد پالیسی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ په دیموکرات ګوند سخت نیوکه کړي. مخالفه دیموکرات ګوند لخوا بیا د ریپبلیکن ګوند په ضد په ټي وی چلنونو د ډیر سکندو یو اشتهار چلیدلی. په دغه اشتهار کې په امریکا کې د کورونا وبا خورېدو مخنیوي کې د ناکامۍ، بیروزګاری او د بد اقتصاد اړخ ته اشاره شوې ده. نور تفصيلات تاسو هم په دې خلاصه شعب زده په خپل راپور کې وړاندې کړي.
تیر شپه د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن په محل د امریکا صدر ډونالد ترامپ د صحت کارکونکو سره په وایټ هاوس کې لیدلی او د کورونا وبا پر ضد مبارزه کې د دوی د کار سایلو ترڅنګ د خپل انتظامی د کورونا وبا په تګلارې او د امریکا راتلونکو اقتصادي ستونزو نه د وټولو لپاره په دویم ځل انتخابات کټل مهم بللی. د ریپبلیکن ګوند د کنونشن پر ضد بیا د ډیموکرات ګوند لخوا د خندا یو اشتهار هم چلیدلې. د غکارته رونه د ډیموکراتانو د کنونشن په محل ریپبلیکن هم کړو. د دیر شو سکندو په دغه اشتهار کې ویل کیږي آر ان سی یا ریپبلیکن نېشنل کیاس یا د ریپبلیکن ګوند قومي ګډوډي ته په خیر راغلی. دغه سره سم بیا د شارلټ خار منظرونه خودل کیږي په اشتهار کې وړاندې دی راځي چې ترامپ د کووډ د تحریک د نوکریو د تبا کولو ناتواني او ناسمې ادارې یا مس منیجمنت د لاسه زده کوونکي او استادان ځان ته پرې خودل شوي. نیانې کونه په کورونو کې یوازې مرګ ته پرې خودل شوي. امریکا ته د لاسه وتلې اقتصاد ورکړل شوی. په امریکا کې شو نظر پښتنو تر مخه د انتخاباتو د ورځ راتلو لس اونې وړاندې د ډیموکرات ګوند صدارتي کاندید جو بایدن د صدر ډونالد ترامپ نه و اشاریه شپک ویسه د پوینټونو سره مخ کې ده. دغه نظر پښتنه د ریئل کلیئر پالیټکس وب پاڼه نه خستل شوی خو په یو شمیر مهم ایالتونو کې چرته چې رائے د انتخاباتو نتیجې بدلول شي هلته د جو بایدن د دغه وړاندېوالي شرحه کمه ده. په تیرو څلور لسیزو کې یوازې د امریکا دوه ولسمشرانو په دویم ځل خپل انتخابات بیللی دي. په کال 2014 کې ترامپ په پنسلوانیا، میشیګن او ویسکانسن کې د هیلری کلینټن نه رای ګټلې وې. دغه ایالتونه په عام توګه د ډیموکراتانو ایالتونه ګڼل کیږي. اوسه کال نظر پښتنې ښایي چې په دغه درې وړو ایالتونو کې جو بایدن مخکې دی. تیر شپه د ریپبلیکن په قومي کنونشن کې نه خو د ګوند پخوانی صدر جارج دبلیو بوش او نه تیر صدارتي کاندید میټرومنی ګډون کړي. میټرومنی د صدر ترامپ سخت ناقد دی او د کنونشن په جدول کې نامه هم لیکتا. او تیرونه په د ډیموکرات ګوند درې ژوندۍ ولسمشرانو جیمی کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما، کال 2004 صدارتي کاندید جان کیری او د کال 2014 کاندید هیلری کلینټن د ګوند په کنونشن کې د بایدن لخوا خبرې کړې وې.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې هواد د اقتصادي بیرته په سمالار روان شوی. د ټولنیز رسنیو په پانه ټوئیټر باندې جاری کړی بیان کې هغه وای چې روان مالی کال 2016 د 13 جولای په میاشت کې د هواد جاری کاتې یا بیلنس کې د 2.7 کروڑ ډالر فاضل رقم جمع شوی دی چې شای د هواد معیشت په سمالور روان دی. په دې کې باندې نور څه تفصيلات تسته د ارشد حسین پر راپور کې وړاندې کړو.
وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټ کې بیا وایي د جاری کاتې په خساره کې دا بدلون په برامداتو کې پر لپسې د خوالي لقبل راغلي. دا برامدات د جون 2020 په نسبت 40% زیات شوی او د دې بل وجه هغه په ترسیلات زر کې اضافه هم ګرځوي. د وزیر اعظم په دې بیان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په خپل یو ټویټ کې وایي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په دور کې چې کومه د 2 ارب ډالر خساره پرې خودلې شوی و د تحریک انصاف حکومت هغه 2.7 کروڑ ډالر اکړه. د شمار شمیرو راغونډونکو ادارې ټریډینګ اکنامکس مطابق د پاکستان د جاری کاتې خساره 2013 کې 3.5 ارب ډالر و، 2013 کې دا خساره 6 ارب او 13 کروڑ ډالر و او کال 2019 کې دا 3 ارب او 14 کروڑ ډالر پاتې شوې ده. په ښکارا د شمیرې د هیواد په اقتصاد کې د بهتره اشاره ورکوي، خو اقتصاد پوهان وایي کډیش میروتا د هیواد د مجموعي اقتصاد په تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان د اقتصاد حالت د وزیر اعظم عمران خان د داوو برعکس کاری. د پېښور یونیورسيټي د اکنامکس څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي کله چې د جاري کاتې خساره کمیږي نو دا د یو هیواد د اقتصاد د ښوالي اشاره ورکوي، خو بیا وایي که د پاکستان اقتصاد ته وکتل شي نو دا د هیواد په اقتصاد کې پرمختګ نه په ګوته کوي.
کوم زمونږ ورکرز چې په هر کار کوي هغه کوم ریمیټنسز راستولي دي نو دا هغه په دې کې ډیر زیات هیلپ کړی دی. اوس کدی دوران کې مونږ اوس کم څه دا د جون 2020 او 2019 خبره کیږي چې یاره په جون 2019 کې 981 ملیون ډالر خساره وو، اوس هغه 96 ملیون ډالر ته راغلی ده. نو دا شوی ده بیکاز چې زمونږ امپورټس چې دي نو هغه 13% کم شوی دي او 51% امپروومنټ زمونږ کم ورکرز ریمیټنسز دي په هغه کې راغلی دي. او کدی دوران کې مونږ دا ګورو نو زمونږ ایکسپورټس هم 12% کم شوی دی.
د هیواد د اقتصاد پوهان وای د پاکستان د قامی اقتصادي ترقی د ود شره د 2% نه کم ده، او د پاکستان په شان هیواد کې چرته چې د ګرانه شره 9% وي د اقتصاد د ود د شره هیڅ معنا نه لري. د پاکستان په اقتصاد نظر لرونکي خبريال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وای د کرنٹ اکاونټ خساره بد شیز نه دی، خدا هله بدیږي چې کله د دې د کمی لپاره ګرانه قرضې اغستل کیږي.
کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر لیا ہے تو آپ نے اپنی اکانومی کو سپریس کر کے کیا ہے، آپ کی ایکسپورٹس تو بڑی نہیں ہے، آپ نے اپنی امپورٹس جو ہے وہ کم کی ہیں.
هغوی کو حکومت د جاری کاتې خساره فاضل کړی دا خدا سه د هیواد د اقتصاد په دباو کې د ساتلو په وجه کړی دا، ولې چې برامداد ندی سیوا شوی او درامدادو کې کمی راوستل دي. په مطبوعاتو کې چاپ شوې شمیرې ښایي چې د مالی کال 2019 جولای نه تر 2020 جولای پورې د پاکستان درآمداتو کې 1.8 ارب ډالر کمی راغلی. 2019 کې دا 1.25 ارب ډالر وو او مالی کال 2020 کې دا 1.4 ارب ډالر وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پېښور های کورټ کې د مذهب د سپکاوي په قضیو کې د زر اوریدنې لپاره ریټ پټیشن جمع کړې شوې دي. په دغه درخواست کې غوښتنه شوې چې د مذهب د سپکاوي په اړه کیسونه لپاره ځنګړي عدالتونو ټاکلو تر څنګ په تاسې ډول پېښور کې د پلټنو کولو لپاره د اف آی اے او د ترګري زد محکمې یا سی ٹی ڈی پسیر مخصوص د تفتیش سانګې جوړ کړی سي چې یاد مقدمه په وخت فیصله کیږي. دا ریټ پټیشن یا درخواست کې موقف خپل کړی سوی چې هیواد په کچه د 1300 ځخه زیات د مذهب سپکاوي قضیه په عدالتونو کې د ځنډ ښکار دی. په دې کله نور تفصيلات د عبدالرزاق په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پېښور های کورټ کې درخواست جمع کوونکی وکیل شبیر حسین ګیانی ویډیو ته ویل چې په داسې مقدمو کې د جدید تور طریقو په مرسته سره د ریکارډ جمع کولو او شهادتونو جانچ پړتال کول ډیر مهم وي. دی وایي د سر به ګناګار ته سزا ملاويږي ولې بي ګنا به زر بری کېدل شي.
زمونږ ګډون به پریر داده چې د انویسټیګیشن د پر سپیشل پروسیجر جوړ شي ته ویني مذهب کم چې افنسز دي دای د پر یو د انویسټیګیشن سپیشل ټیم جوړیږي لکه چې د اکثر نوعیت چې کم ایویډنس راځي په داسې کیسونو کې هغه یا ډاکومنټری وي یا ماډرن ډیوایس سره په وایس یا اډیو ویډیو ریکارډینګ هغه زمونږ هم پولیس سره د سہولیت نشته چې د دې بابت کې انویسټیګیشن کې هغه سره په فایې سره د هم سایبر کرایم برانچ سره
نو موړي زیاته کړه چې د نور مقدمو په سیر د مذهب د سپکاوي قضیه هم د ځن ښکاروي چې لوځي په ځینو موقعو خلک په خپل قانون لاس کې واخلي او د بلتن ژوند ختم کړي. شبیر حسین ګیانی وایي چې درخواست کې موقف خپل کړي چې د یاد مقدمو د لپاره ځانګړي عدالتونه وي او په هغه کې د یو خاص نظام او ترتیب لاندې د کیس پیروي کولای شي.
ای کی بیا با کید سپیشل پروسیجر لکه زمون دی ٹی سی په عدالتونو کې د چې ججز صاحبان ته پروسیکیوټر ته سٹاپ ته وکالت گوان ته سپیشل پروټیکشن ورکړي دا غي د ائیډنټیټی د کنسیلمنت لپاره بل سپیډی ټرایل وي.
په درخواست کې دا هم ویل شوی چې د هیواد په کچا د مذهب د سپکاوي او توهین رسالت څخه د پاسه د 1300 مقدمه په بلابلو عدالتونو کې د التواخ کار دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایاز د دغه درخواست جمع کولو ستاینه کوي او دی وای د حکومت ذمہ داری جوړیږي چې د مذهب د سپکاوی پر ضد قانون غلط استعمال اونکړی شي.
ډیر کیسونه پاغی کې دای چې هغه کې حقيقي اهانت نه شوې او خلق د یو بل سره په خپل تنازعات او کې وی نو هغه ته رنگ دی اهانت ور. دا کیسونه ډیر وګدشي چې وګدشي نو دلته څه انتها پسند عناصر دي کیا غا دیا قانون په خپل لاس کې والی نو کچر ته دا ظرف فیصله شي چیرې دې کې صح حقیقت شته او کنيشتا نو امید دا دي چې معاشرتي بهتره طرف ته وسورت حال لاش.
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا صوبای حکومت دریز اغستو د پاره د قانون وزیر سلطان محمد خان د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعلی مشیر کامران منګش او د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شمایل بټ سره د ټلیفون او واتس اپ د لارې د خبرو کولو هڅه وکړه ولې تر دې دمه بریالي نشو. یاد دی وی د جولای په یو کم دیر شمنېټه د مذهب د سپکاوی په تور نیولې شوې طاهر نسیم نومیتن هغه وخت د پیښور په یو عدالت کې پټځو اوجلې شو کله چې هغه عدالت ته د اوریدنې لپاره ورغلې وو. د پولیسو د وینا تر مخه طاهر نسیم دوه کال وړاندې په دغه کیس کې گرفتار شوی وو او مقدمه یې د کال 2013 راهسې په عدالت کې روانه وه. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته او خبرونه کې اوس تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
الیگزندر لوکاشین کا د کال 1994 نوینه د بیلاروس منتخب صدر را روان دی. په بیلاروس کې تازه انتخابونه د اگست 9 تاریخ شوي دي. په دې کې هم خاغلی لوکاشین کا په لوی اکثریت کې د ووټونو ګټلو داوا کړی ده او یو ځل بیا د ملک صدر منتخب شوی دی. د دې داوا ده چې دا ځل د 80% ووټونه اخیستي دي خو د بیلاروس په زرګونو خلک د دې دا داوا نه مني او د دې خلاف د احتجاج لپاره د بیلاروس لارو کوڅو ته راوتي دي. د دوی وینا ده چې په ووټونو کې ټګي ټوري شوی ده. د خلکو د احتجاج په جواب کې د ملک فوج ډیره چټک کاروایی کړې ده. دوی مظاهره چیان په ډیره ناترسای سره وغړي ټکولې دي او ډیر مظاهره چیان صحافیان او په زرګونو مخالفین نیولې دي. د فوج په کاروایی کې لږ تر لږه سلور مظاهره کوونکي وجلې شوي هم دي. د انتخابونو نه پس د بیلاروس د حزبي اختلاف د مشرانو ځینې دوه مشران د ملک نه تښتېدلي دي او دوی کې زنانه صدارتي امیدواره سویتلانا هم شامل ده چې د خپل سیاسي لیکوال خاوند سرګیه د صدارتي انتخابونو نه د لری ساتلو په غرض په جیل کې د اچولو نه پس انتخابي میدان ته راوتی ده. احتجاجونه د بیلاروس په یو شمیر خارونو کې روان دي. صد پاس یو لک خلکو د اگست په 14 تاریخ په مینس کې یو تاریخي جلوس وکړو. دومره دوی جلوس په بیلاروس کې دین وړاندې چری هم نه ووته. په مظاهره کوونکو کې زیات کسان د وومن انوایټ نومي تحریک غړي دي. څوک چې د حکومتي فوجونو د خونړۍ کاروایا نه پس لارو کوڅو ته راوتی دي او د نیولې شو خپلو خپلوانو او دوستانو د پریښودو مطالبه کوي. په مینس کې د تیرې هفتې نه داسې زنانه سړکونو ته راوتی دي چې سپین لباسې اغوستې وي او په لاسونو کې ګلونه وي. دا قسمه احتجاجونه په جرمنی، پولینډ، بلجیم، یوکرین او روس کې هم شوي دي. په بیلاروس کې د شمو لانجمن انتخابونو خلاف د خلکو د راپورته کېدو نه ښکاره ده چې الیگزندر لوکاشین کا د 15 کالو په خپل دورې حکومت کې د دوی کړامي او مشکلات نه دي اوار کړي. نړیوالې برادرۍ د بیلاروس د خلکو غږ اورېدلې وي او د خپل جمهوري غوښتنو لپاره دوی سره ټینګ ولاړ دي. امریکی او د یورپی ملکونو مشرانو په بیلاروس کې په شبو انتخابونو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده. دوی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا انتخابونه صفا ستره نه وو. دوی د مظاهره کوونکو خلاف په حکومتي کارروایي او د صحافیانو په هدف کولو ونیولې شوو کسانو په سخت تشدد کولو او د انټرنیټ په بندولو فکرمندی ښکاره کړې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د پولند د خپلې اوسنۍ دورې په موقع ویلي دي زموږ شریک مقصد د بیلاروس د خلکو مرسته کول دي. څوک چې د خپلې خود اختیارۍ او د ادا غیر لپاره هلې ځلې کوي دا خلک هم هغه څه غواړي چې یو عام انسان واړی یعنی خپل دا حق واړی چې دوی ته د خپل حکومت په خپل د غوړه کولو حق ورکړي شي. په دې وجه مونږ د بیلاروس په قیادت غږ کوو چې خپلو عامو خلکو سره فراخ رابطې شروع کړي او دوی سره په هغو مطالبو خبرې وکړي کومې چې دوی نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.